خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په کابل ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه ښیښه ونیول شوه. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو ځواکونو د دلوي د میاشتې پر 9 نیټه د کابل ښار په 5 امنیتي حوزه کې دوه قاچاق کوونکي له نږدې 2.5 کیلوګرامو ښیښې سره یو ځای ونیول. نیول شوي نشه یي مواد له هرات ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل او په پام کې و چې هلته د نشه یي موادو پر وړو خرڅونکو باندې خرڅ کړل شي. د کابل او کندهار په هوایي ډګرونو کې یو لستنه د نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل شپږ تنه هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې څه د پاسه 2 کیلوګرامه هیروین په خپل خېټو کې د احمدشاه بابا هوایي ډګر له لارې هندوستان ته قاچاق کړي.
ونیول شوو کسانو غوښتل چې د احمدشاه بابا نړیوال هوایي ډګر څخه هندوستان ته نشي توکي انتقال کړي، خو مخکې د کندهار پولیسو تثبیت او ونیول چې یادو کسانو سره 2.4 کیلوګرامه نشه یي توکي ول.
په یو بله پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې 15 کسان هغه مهال ونیول چې غوښتل یې نږدې 2 کیلوګرامه هیروین په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. د ملي امنیت کارکونکو تر 100 کیلوګرامو ډیرو نشه یي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د بغلان ولایت د ملي امنیت په خبر پاڼه کې راغلی چې د دې ریاست کارکونکو 120 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو باروونکي موټر کې د مرکزی بغلان له ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کېدل. موټر چلوونکی د پیښې له ځایه تښتېدلی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په کابل کې تر یوې میاشتې لږه موده کې څه د پاسه 70 کسان د نشه یي موادو د قاچاقو او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل د کابل ښار له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تېره یو میاشت کې په کابل ښار کې او بیلابیلو ولسوالیو کې 15 قاچاق کوونکي او خرڅونکي نیولي دي. له نیول شویو کسانو سره شپږ 50 کیلوګرامه هیروین، ښیښه، چارس، تریاک او نشه یي ګولۍ هم نیول شوې دي.
مسکا هوتک چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د مالی چارو نړیوالې ډلې د چیړنو له مخې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مهمه مالی سرچینه بلل شوې ده.
افغانستان اوس په نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې ده. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنه کوي د افغانستان د بانکي نظام په شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي.
په خوست ولایت کې قومي جرګې د نشه یي موادو پر استعمال او قاچاقو باندې بندیز لګولی دی.
خلکو ته نن اختار ورکوو چې نن نه دولدا خپل د کننه وی وټل کې وی نور کې د وټړي.
په کابل کې د معتادینو د درملنې د یو مرکز په اړه له ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه لرو.
په زور باندې کوم مریض کرا شي منګه مریض په زور نه بيسرو.
مرزیه وای چی د خپل معتاد میړل عمل په نشو اختصوه
چې وخت به و بمال سم ژوندین سره نه و چې نه به تیار لکمړي سترګې مغړې دې سره کنه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
بله
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
زه معلم اکبر خبرې کوم. تاسو حاجی فرید یاست؟
او زه حاجی فرید یم.
تاسو یو ځل عاجل مکتب ته راشئ.
ولې خیریت وو په بشیر خو به څه نه بشوي.
اوس خپرونه د چارو د نړیوالې ډلې په څېړنې باندې پیل کوو. د مالی چارو نړیواله ډله یا FATF وایي چې د نشه یي موادو تولید او قاچاق د ترهګرو ډلو مالی سرچینه ده. دې ټولنې د ترهګرو او جرمي ډلو د نشه یي موادو او نورو غیر قانوني مالی سرچینو څرنګوالی ارزیابي کړی دی. د دې ډلې څېړنې ښیي چې ترهګري او جرمي ډلې نه یوازې دا چې له دولتي مالی سرچینو څخه ګټه اخلي، بلکې د نشه یي موادو د تولید او قاچاقو څخه لاسته راغلي پیسې هم د دوی لپاره یوه مهمه مالی سرچینه ګڼل کیږي. د افغانستان دولت هم د ترهګرو د مالی سرچینو د وچولو موضوع څو ځله راپورته کړې ده، خو اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان مالی او بانکي سیستم د ترهګرو د تورو پیسو په برخه کې چندان د ډاډ وړ نه دی. په دې اړه به د مرسلین ارسلا راپور واورو.
د روان میلادي کال د فبروري میاشتې په 19مه نیټه د مالی اقدام ډلې یا اف ای ټی اف د 215 هیوادونو او سازمانونو د استادو په ګډون خپل کلانی او رسنی غونډه په پاریس کې جوړ کړه. د غونډې په لومړۍ ورځ پر دې باندې باس وشو چې ترهګری او جنگي ډلې څنګه د جګړې لپاره له نشئی موادو او طبي زیرمو څخه تمویلېږي. که څه هم چې د افغانستان استازي په دې غونډه کې نول، خو د افغانستان بانک ویان شریف الله شیګیوال وایي چې د مالی اقدام ډله د ترهګرو د مالی تمویل د مخنیوي په برخه کې د افغان دولت له کړنو څخه راضي ده. له همدې امله افغانستان له خړ لست څخه ایستلی دی.
افغانستان اوس نړیوال مالی اقدام یا ETF سره په سپین لیست کې دی. د شفافیت لپاره هغه څومره څېړنې کوي. د افغانستان د بانکي نظام شفافیت برخه ورځ تر بلې هغوی ته د منلو وړ کېږي. په دې کې څو ارګانونه کار کوي. د افغانستان بانک هغه مشکوکې مالی قضایاوې یا مالی معاملات چې ترسره کېږي هغه دپاره یو ځانګړی مرکز جوړ شوی دی چې د افغانستان د مالي راپورونو د تحلیل او تجزیې مرکز دی چې هغه هغه قضایي چې شک پرې کېږي چې ګواکې دغه پیسې د تروریزم د تمویل یا دا چې د سپینولو هڅې کېږي د پیسو وینځلو د دې دپاره هغه تحلیل کوي.
د مالی اقدام ډله یوه نړیواله اداره ده چې د پیسو سپینولو او د ترهګرو ډلو د تمویل د مخنیوي په برخه کې کار کوي او له دولتونو سره همکاري کوي چې د پیسو سپینولو او تروریزم د مالی تمویل د مخنیوي لپاره ستراتیژي او پروګرامونه جوړ کړي. د نړیوالو ادارو د ارزیابۍ پر اساس د نړۍ تر ټولو ډېر کوکنار په افغانستان کې کارل کیږي او ترهګري ډلې هر کال د افغانستان له نشئی موادو څخه 1500 میلیون ډالر ترلاسه کوي چې په اروپایي بازارونو کې له خرڅلاو وروسته دا پیسې له بیلابیلو مالی لارو څخه په افغانستان او سیمه کې ترهګرو ډلو ته رسیږي. د مالی او بانکي چارو کارپو محب شریف وایي چې افغانستان د پیسو د سپینولو او ترهګرو ډلو د مالی تمویل له اړخه ډېر زیانمن شوی دی.
افغانستان له دې اړخه خورا زیات متضرر دی. کله هغوی مالی تمویل له نشئی توکو وي، کله هغه پیسو وي چې هغه په تور شکل باندې له یو شخص نه بل شخص ته لیږدول کیږي، کله د حوالې له لارې وي، کله د بانکونو له لارې وي. په افغانستان کې تر اوسه پورې د تروریزم په مالی تمویل باندې هغه څه قوانین یا هغه مقررات چې په نوره نړۍ کې اوس ورته کاریږي تر اوسه پورې افغانستان لاغې بے برخې دی. او تر ټولو خطرناکه مسئله دا ده چې په ځینو حالاتو کې لوړ پوړي چارواکي په دې کې ښکیل دي او په دغه تمویل کې مرسته کوي. په نړۍ کې په افغانستان باندې هغه څه چې باید اعتماد شوی وای تر اوسه پورې اعتماد نه پیږي. حتی ځینو خصوصي او دولتي بانکونو ته په نړیوالو بانکونو کې د حساب پرانستنه له ګواښ سره مخ ده.
د سیګار ادارې د څېړنو پر اساس هر کال مخدرو موادو څخه د ترلاسه شویو یو میلیارد ډالرو څخه یې څه د پاسه 200 میلیون ډالر یوازې طالبانو ته رسیږي چې په دې برخه کې د افغان دولت او نړیوالو همکارانو ګډ پروګرامونه اغیزمن نه دي.
مرسلین ارسلاو چې د مالی چارو د نړیوال ډلې د څېړنې په اړه راپور راوړاوه. اوس خوست ولایت ته ځو او د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو په اړه د قومي جرګې حال درکوو. د خوست د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ مشرانو د نشئی موادو په برخه کې تړون وکړ. په دې تړون کې راغلی چې که د دوی په ولسوالۍ کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ نو له سیمې څخه شلل کیږي او کور به یې هم ځینې اخیستل کیږي. د خوست ولایت د اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوال د دې پریکړې ملاتړ کوي او وایي چې د دې تړون په عملي کېدو سره به د نشئی موادو د استعمال او قاچاقو مخه ونیول شي. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور چمتو کړی چې مسکا هوتک وړاندې کوي.
د خوست ولایت په اسماعیل خیلو او مندوزیو ولسوالۍ کې جارچی جار وهي او د یو پخوانی دود پر راژوندي کولو سره خلک د نشئی موادو په اړه د قومي جرګې له پریکړې څخه خبروي. دا جرګه چې د حیدرخیلو په دوسرکه خارګوټي کې جوړه شوې پریکړلي کې د حیدرخیلو د قومي شورا مشر ملک ولی محمد ولوست په دې پریکړه کې راغلی که د حیدرخیلو په سیمه کې چا نشئی مواد استعمال کړل او یا یې د دې موادو کاروبار وکړ خلک به یې په غم او خادۍ کې برخه نه اخلي او له سیمې څخه به یې شړي.
موږ دا تړون کو چې په درخیلو قوم کې دا شیشیش والی پوډر شول چار شول دا موږ بندو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي دانی غوسکای لولو هر څه چې دا عمل کی په درخیلو قوم کې دا موږ نه پریږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي. درخیلو قومي شورا د اربکیو مو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځکه پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپوره.
د حیدرخیلو قومي مشر خان ولی وای چی د نشي موادو پاړه جرګي د پریکړه زکه وکړه چی افغان ځواکونه نور مهم مسولیتونه لري او د جرګي پریکړه به له دولتي درو سره تر سلام مشورو وروسته عمل کیږي.
دې خلکو ته نن اختار ورکو چې نن نه دولدا خپل د کننه وی وټل کی وی کور کی دا وټړي کوی نه تړل دا قومي خلک وو ته مخته دولت بر سراوي مونږ ورڅو کور صاحب مربونه دولت ته چرس کی ورکوم چې دا کر زال شو دولت چاري ډيري دي مونږ سره همکار یو په څنګه وسوي لوړيو.
په دغه جرګه کې ځوانان او مدني فعالانو هم ګډون کړی وو. په دې اړه یو مدني فعال رشید الله همدرد وایي د جرګې د پریکړې یو مهمه ماده له کیمیاوي او طبي نشئی موادو سره مبارزه ده چې په دې وروستیو کې استعمال ډیر شوی دی.
بعضی د نشئی موادو په برخه کې لکه درملتونونه اوس نه ګولۍ شربتون رغولي د همداشن ستنې دي. دغه په خاطر مم د پریکړې کې یو ماده لیکلې چې هغه به پرته د ډاکټر د توصیې نشئی مواد په خلکو نه پلوري او کچا او پلورل د خیدر خلکو په سیمه کې دوی ته د کار اجازه او فعالیت اجازه نه ورکوي. دې اقدامات د تعقیب لپاره مزون ته کمیسون ټاکلای دی.
د خوست ولایتي شورا او اسماعیل خیل ولسوالۍ مسؤلین له دولت سره د همکارۍ په برخه کې د قومونو د ملاتړ هرکلی کوي او ژمنه کوي چې د قوم د قانوني پریکړو په عملي کولو کې به له قومونو سره همکاري وکړي. د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال محمد اکبر زدران وایي چې نشه او نشئی مواد هغه اجتماعي ستونزه ده چې د ولس په ملاتړ مخنیول کېدای شي.
کدا ول زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرګو ان شاء الله ول عزیز په سلو کې صرف صدا بداد د مانځي دغه کک بد مانځي دغه استعمال دغه تجارت کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولای دی په کلاکه ننګ او ملاتړ کوو.
تر دې وړاندې د غزنی ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې هم د قومونو یوې جرګې پریکړه کړې و چې د اتحاد د مخنیوي لپاره به تر دې وروسته خپل لونی او خويندې متادینو ته پنکانه ورکوي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ایم اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري اوس د معتادینو د درملنې یو مرکز در پیژنو. د کابل د احمدشاه بابا مینی د معتادینو درملنې 50 بستریز روغتون چارواکي وایي چې دوی تر درملنې وروسته د معتادینو د تعقیب په برخه کې لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. تا چې دا روغتون څه امکانات لري او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کوي په دې اړه مې د دې روغتون له مشر ډاکټر ګلمرجان شیرزاد سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دا روغتون کومې اسانتیاوې لري.
دغه مرکز د سپتمبر د 15مه د 2009 کال د ودان موسې تر چتر لاندې پیل وکړو. وروسته دغه مرکز په 1994 کال کې د عامر روغتیا وزارت وسپارل شو.
په څو مراحلو کې تاسو د یو ناروغ درملنه کوي؟
اصل کې د تداوی درې مرحلې دي. یو مخکې تداوی مرحله ده، یو د تداوی مرحله ده، یو وروسته د تداوی مرحله یا د تعقیب مرحله ده. مخکې تداوی مرحله کې موږ آگاهی پروګرامونه لرو چې مکتبونو کې، مسجدونو کې، کلو کې او نور درګدو کسانو د تجمع مرکزونو ته ځو. اغلته موږ آگاهی پروګرامونه لرو چې خلک د مخدراتو کو په رابطه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې دوی خپل معلومات ترلاسه کړل بیا خپل دوی مراجعه کوي یا مرکز ته راځي او یا بیرون کوم صحوی ټیم چې دی مغو سره ګوري. کله چې دوی چان شو بستریږي د بستر په مرحله کې بیا دوه مرحلې دي. یو د زهر کشي مرحله ده یا د سمزدایي مرحله ده چې مریض په هغه وخت کې هغه اراز ولایم چې په مریض باندې را پیدا کیږي درد او بیخوبی چې پیدا کیږي صحیح پرسونل یا ډاکټر صاحبان هغه د پر تر 15 ورځې پورې د خدمات او د ځنې مریضانو کا صحیح وضع یا د مخادرتو کې اندازې زیاتې وي کې د 40 ورځې پورې دوام کوي. او بل مرحله چې د ریهابلیټیشن یا د بستوانۍ یا د بیرغونې مرحله ده چې هغه د 15 ورځې څخه تر 45 ورځې پورې ده. بیا روان شناسان او مشاورین یا اجتماعي کارکونکي د دوی هغه روان باندې کار کوي چې دوی بیرته هغه کوم مشکلات چې دوی په جامع کې یا د فامیل سره یا د صحت پر اړه باندې پاغوي باندې کار کوي. سار کې او سپورت ته او درس دینی دی او صحی برنامه د لیکچری دی پکې او بعد مسپخین دا یو د ګروپ په نوم باندې دی چې هغه دوی د ژوند او مهارتونو پر اړه باندې معلومات ترلاسه کړي. کله چې مریض خپل 15 سالي خرج د موږ سره په مرکز کې تیر کړل نو دغه مریضان چې کله رخصتي کې د دوی د فامیل لپاره او د دې مریض لپاره موږ سپارښتنه لرو چې فامیل ته وایي چې مریض به تیر نه پازا به وایي مریض ته سالم مسروپیات پیدا کړي او مریض کچیر ته مشکلات پیدا کول خیر دی مرکز ته راولي او مریض ته مونږ وایو چې هغه زینو کې تاسو نه شي کولې هغه زینو ته مزه او د شپې شوګیر ما کوي او ځن نور دسي کارونه دي چې هغه نه د مخنیوي په خاطر باندې مونږ مریض ته سپارښتنه کوو مخکې چې د نشي خاطر راشي دوی مرکز ته بیرته رجوع کوي بیا دې ځکه لازم کوم مرستې یا کوم معلومات چې دی هغه مشاور یا روانشناس یا ډاکټر سپ دوی ته معلومات ورکړي او یا دوا ورکړي چې بیرته دغه خواته لاړ نشي او دغه مرحله چې دا تر یو کال پورې دوام لري اول درې میاشتو کې چې دی مریض اپتا کې یو ځل شفخانه ته راځي نه د میاشت څلور ځل راځي بیا ورسته چې دی دوه ځل مرکز ته راځي په میاشت کې او بیا په میاشت کې یو ځل مرکز ته راځي او یا منګه دوی ته زنګ وهو او یا د صحی پرسونل چې کوم د منګه صحی پرسونل چې کوم دی هغه دوی کورونه ته ورځي او دوی معلومات اخلي او که مشکل ته پیدا شوی دا غي د حل لارې وته
رکسه په دغه دریو واړو مرحلو کې چې تاسو ذکر کړه په کومه مرحله کې لستونزو سره مخ یاست
د ټول نړیوال مشکلات چې دی هغه د تعقیب په مرحله کې دي کوم سپارښتنه چې موږ مریضانو ته یا د غوی پامل ته یا ټولنې کسانو ته کوو نو هغه سپارښتنه چې موږ دوی ته کړی وي هغه باندې یا د دوی پامل خپل سم صحیح کومک نه کوي او مریض بیرته تعقیبې نه سم صحیح چې مریض باندې سالم اثر پاتې ته پیدا کې پامل چې کومک ونه کې مریض خپل نه هیلې نه امید کېږي او د اخر مجبوری کې بیرته دغه خواته زیو یو بل مشکل چې پم دی ټولنې په اړه دی ټولنې په مخدراتو کو باندې ډیر کړ دي یعنی ډیر زیات په راخه کچه باندې پیدا کیږي او لاسرسي وته اسانه دي
هغه کسان چې غواړي شي په دغه بروختون کې لتاش سره بسترې شي دای څنګه کولای شي ستاش په بروختون کې بسترې شي
مریضان چې کله مرکز ته راځي د مریضانو د مرکز دراتک د پاره دوه درې شن شرط دي یو دا چې فامیل سره شرط دي چې فامیل راشي او فامیل ته موږ بیا ورسره سپارښتنه لرو چې فامیل سره بیا کومک وکړي د مریض بیرته خراب نشي او بل دا دي چې مریض کچیر ته آماده نه وو د بستر د پاره موږ هغه سره بیا دلته روان شناسان کار کوي تر څو د بستر ته آماده کی او هغه د بستر په ورځ باندې چې دوی کله راځي مریض په خپل آماده وي په زور باندې کوم مریض کراشي موږ مریض په زور نه بستر وو
څه ډول مریضان نورو روغتون نن تلګې یا بیخي بستر وینه
زنی مریضان کچیر ته جدی رواني ستونزه ولري هغه بیا مونږ دلته نه بستر او مونږ رواني شفخانه ته لګو که زنی مریضان د سانتانی ستونزه ولري یا تبرکلوز یا د سکم نورې انتانی ناروغي ولري او چې دلته نور ته سرایت کې نور مریضان ته مشکل جوړي هغه مونږ نه بستر او هغه بیا نور مرکز ته لګو
له روختون څخه د باندې جن خلک د شي انګیرنه لري یا د شي فکر لري د شي تبلیغات شوی دي شي په روختونونو کې پر مریضانو باندې اوبا چول کیږي الته زیات فشار باندې راولل کیږي څوک غم نه خوري ستاسو جواب څه ده
هغه کسان دغه تبلیغات کوي چې هغوی یا ساکیان دي یا د دغه پروشندگان دي یا دغه د انتقالولو خلک دي او ځان ته خپل ګاک پیدا کوي نه وهل شته دی نه یې خوبشته دی دوی لپاره ډاکټر صاحب شته پچکاري وته کوي دوا ورکوي خدمتونه کوي هر خدمات چې هغه دوی ته کوي
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کئ
په یو دود څوک نه موتات دیږي
دادا سمردار شه دی چې په یو دود سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې وورې دا
خیر دی پودر مو وها سره سره کینا
نور زمونږ اندیوالی ولاړه زه ولاړم تاسو زما سره سم دښمنی کوي
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چی پر منځنوي چپو سربیره په 3.15 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي او اوس به د یو موتاد له حال خبر سو د ننګرهار ولایت اوسیدونکو مرزیا چې خپل اصلي نوم نه خي وای چی میړه ته به تل ویل چې نشه مکو خو هغه خبره ونه منله ورسته داسې وخت هم راغی چې زه خپل په نشو ورسره اخته سوم دا چې مرزیا د نشول عمله څه ډول ستونزې ګاللې او اوس یې ژوند څه ډول دی په دې اړه یې زموږ له همکار فرید حلیمی سره د زړه خواله کړې ده
دماغ خپل مېړه د شل کلمې کې تاریخ استفاده کول بیا مې دماغ خپل درې مشمان درې لکان شو بیا په دې درې لکان شو بیا ته لور مې شو ما هم سره شروع کړ بیا دې په خبر نوم بیا دې په خبر شو ما تاریخ شپې په پاس کړ بیا به تر پودر باندې راغی بیا چې مرل خیر دغه مکه ما نه منله پیندلس کلمه ما سره مام زه پاره ګرانم زه اپما ګرانم بیا څه خبر نوم چې دا څه شی ده چې ترې وای خې چې ترې ونه وای درته دغه جنم متاتش
کوي
مشمو سرپرستی چی کوي پاس اسمان دلان زمبې چنشته چې وخت به وو بمال سم لکه ژوند انسانان به چنه به تیار لکه مړي سترګې مغړې دي سات ساره کنه کې وخت ما به وو ډوډۍ بنو ډوډۍ به چما وو دو وخت مو چې خو ټول به تر راتل حسین ته راتل نه کوي حزیاتر به تو خبرم نه دی رفتم ده کې نیمه ګوت نه وره ما خپل باندې نه دی خسي نیمه زلي ده هم عمر ما وخت کوی د کوټه تر وخت کې روزګارم خو دې عمل چراغلو د څو خرګله چې په ډوري ورتلو نه پر مګزاره کړ
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستي برخه تر ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د دې ډرامې کې صدا شې د چې حاجی فرید په خپل دکان کې ناشت وی چې د خوونځي د سرمالم لخوا زنګ ورته راځي سرمالم مرتوی چې پولیس خوونځي ته راغلل او استادو یې ونیو لدی خبرې سره سم حاجی فرید دکان تړي او خوونځي ته روانيږي دا چې پولیس ولی خوونځي ته ورغلي اصل کې صد صد او رسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
شپاده دا لک لاولی ویخ دی ته ودرېږه زه ورشم بشیر زویا نیمه شپه ده ولې نه ویده کیږې سبا مکتب ته نه ځې
مکتب ته خو سهار ځم اوس مې پرېږده چې دا ډرامه وګورم
و زویا پرون هم تر نیمو شپو ویښ وې بیا سهار نه شوی راکېناستلی
نو څه وکړم اوس دا یوه ډرامه هم ونه ګورم
ما کله ویلی چې ډرامه مګوره خو هر شی خپل وخت لري دا د اوس دوه بجې دي خو به څه وخت کوي او سبا به مکتب ته څه وخت ځي
اوف مورې تا خو بیخي اعصاب را وخوړله نور بیخي تلویزیون نه ګورم
والکه څه کوې تلویزیون دې مات که
مورې له مخې مې لرې شه کنه ستا خوله هم در ماتوم هره ورځ ته او نصیحتونه دي
او ښځې څه غلمه غلمه جوړ کړی دی
دا لک ستاله لاسه خراب شو
ولی ما څه کړی دي چې داسې راته په قهري
ته نه وینې چې ورځ په ورځ بدلیږي پر وړه خبره په قهر کیږي تر نیمو شپو پورې ویښ وي او بیا تر سری غرمې پورې ویده وي د مکتب په کیسه کې هم نه دی
و خزه الک دی یا لکان خو د خسي وي وروسته به خپل پوشي په دې وړو وړو خبرو پسې مه ګرځه
نو چې ته پسې ونه ګرځې او زه پسې ونه ګرځم نو څوک پسې وګرځي سبب خدای مکنه پر بلاخته شي
نیتم نه ور باندې کیږي انا کان چې نوی ځوانان شي همدا سی وی ورسته به ته سميږي
زه ډیر ویریږم
ولی ویریږي
بشیر په دې ورځو کې ډیر تغییر کړی دی پر وړه خبره په قر کیږي نه خو پر وخت دی او نه خوراک مکتب ته هم پر وخت نزی پرونی خور پر وړه خبره وهاله
په دې وړو وړو خبرو پسې مگر زه په اول ځواني کې ټول لکان دغه سی وی
ټول الکان دغه سی نه وی زما ورونه هم نه وی ځوانان دي اخو یو لی دغه سی نه دي
نو زه وسو کما
څنګه ته وکي تا پر خپل زوی پام کړی دی چې لچا سره کینی لچا کړه میلم کیږي کور ته څه ډول میلمانه راولي په کور کې گزارا څنګه ده تی आवाज دې پیسو په ګټلو خپويږي
اوس خشو ټول ملامتي زما په غاړه شو
نو ملامتي خود ستا پر غاړه ده زه خود کور خزایم ته سهار دی او ما خوستان راځي ته یو ورځ مکتب ته ورغلی چې زوی دې مکتب ته ځي کنه که ځي نو درس وایي کنه ته دا پیسې د چا لپاره ګټې
د دغه کور لپاره یې ګټم ستاسې لپاره یې ګټم
موږ دې خاورې وخورو چې خدای مکړه سبا مو زوی له لاسه وتلی وي دا پیسې موږ څه کوو وسړیه پلاو درته غوړوم د هلک یوه چاره وکړه هلک ښه نه دی زه یې وینم
او ښځې ناوخته دی اوس ویده شه له وړو خبرو څخه د لویه کیسه جوړه کړه بابا
دی مرگی پا خوب ویده شه تا هم زان تا پلار وایه یا؟
بله؟
سلام علیکم
و علیکم سلام
زه معلم اکبر خبری کوم تاسی حاجی فرید یست؟
او زه حاجی فریدیم
تاسی دی بشیر پلار حاجی فرید یست؟
او مهربانی وکی
تاسی یو ځل عاجل مکتب ته راشئ
ولی خیریت وو په بشیر خو به څه نه وشوي
تا د تلیفون خبرې نه دي بیا به په مکتب کې درته ووایم
سمه ده درځم همدا اوس درځم
او صحیح
ده خدای په امان خدای په امان
خدای
معلم صاحب اجازه ده
راځه راځه اجي صاحب
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځه راځه په دغه مخامخ چوکۍ کې نه
سم ده کینم معلم صاحب زه اجي فرید يم د بشیر پلار
ها ها اجي صاحب زه معلم اکبر يم د دې مکتب سر معلم
سر معلم صاحب خیریت خو زمو د څل پر راغختم بشیر شری دی
کریختیا درته وایم نو خیریت نه دی
ولی څه پیخه ده په بشیر څه شوی دی
په خوشینه باید درته وایم چې بشیر پولیسو باندې کړ
څه شی پولیسو باندې کړ
هو پولیسو باندې کړ
ولی باندې کړ
زمو په مکتب کې په شاګردانو د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولې خرڅولې دی شاګردانی موتات کړی وو
دا ټول زما د لاس سر معلم صاحب
څنګه ستاد لاس تام ور سره شریک وي
نه زه نو ور سره شریک خو ما په خپل ځای پام نه کاوه چې له چا سره کینی چا کار شپې تیروي څوک کور ته راولي مکتب ته ځي نه ځي په هیڅ هم نه خبر
رښتیا هم چې تاسو باید خپل زوی څارلای وای موږ هم نو خبر چې دای د نشئی موادو کاروبار کوي کنه خامخام تاسو ته خبر درکاو
سر معلم سه ما ته مور څو ځله وویل چالک بدل شوی دی معلومات یو کا دا ولی بدل شوی دی کوم ما خبره با به زو غنلا اوس پوشم چې زما زوی نه یوازې دا چې نشئی مواد خرڅوي بلکې خپل هم نشه کوي
زموږ هم څه شک پیراته چې نشه به کوي خو ثبوت مو نه درلوده تا ته مو څو واره زنګ دروه چې دا خبره در سره شریکه کو خو تر را نغله
رښتیا هم تاسو څو ځله زنګ واه میرمنې مې هم راته وویل چې بشیر جوړ نه دی خو ما بی پروایی وکړه ما خپل زوی خپل په تنار کې واچاو
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان.